السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شوروي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که چیرې جدي تعقیب سي په واقعیت بدلیدای سي. نن دوشنبه ده د لړۍ میاقرب 28 د نومبر 19مه. اجمل ان خبرونه په خبرونه پیلوي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې. بلخوا طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر ترامپ ویلي دي ده د جمال خاشقچی د وژنې له هغه غږیز فایل څخه خبر دی چې په دې وروستیو کې د ترکیې لخوا د امریکا او ځینو نورو متحدانو سره شریک شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد له خولې ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره زمینه برابروي او په دې برخه کې د اسانتیا برابرونه کې رول لري. له ښاغلي غنی سره په دې لیدنه کې د امریکا د استازي زیاته کړې چې د سولې د بین افغانی خبرو اترو لپاره تربر هر وخت ښه زمینه برابر شوي. ارګ دا هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک دوست په توګه د افغانستان حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوي چې سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. نوموړي ویلي چې د افغانستان بیلابیل اقشار په چټکه توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پایل هیله لري. اخوا طالبانو تایید کړ چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سولهییز هواري پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګوندې وسلوال طالبان د موقت حکومت رامنځته کېدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته د رسېدو په اړه په احتیاط خوشبیني وښوده. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
چانز عملیات پل شو د عملیات تیر ورځ پایته ورسیدل. د دغه عملیات په ترڅ کې په بش پړتوګه د ملستان ولسوالۍ له د وسلوالو له مخالفین څخه پاک شو. د عملیاتونو په ترڅ کې دا بیا او په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دی او تر دې شو ډیر نور ټاپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. یو وشتنه امنیتي ځواکونه او د ولسی پاسونو کسانو تام البته تلفات وشته چې شهیدان او شمیره ټول ټال او کسره او پات نورم چې څوال اس کسه کیږي غوي ټاپیان شوی دي چې اکثریت د ولسی پاسون کسان دي.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو لخوا منل شوی چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلی دي. د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغه ولسوالۍ له ځینو سیمو نه په شا شوي خو د وراوختي مرګ شوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل. بلخوا د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لاره نه څرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلي. د غور د امنیې قمندانۍ د امنیت امر سید ضیا حسیني ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي مسافر د دایکنډي ولایت اوسیدونکي و چې غور ته روان و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي دته د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د په خپله هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقچی د تېرې اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شو. ترکیې، امریکا او خپلو نورو لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کنسلګرۍ کې د خاشقجي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې د ثبت شوي غږ په اړه پوره خبر دی. د نوموړي په وینا ثبت شوی غږ ډېر ویرونکی او له تاوتریخوالي ډک دی. د امریکا استخباراتو ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارزونه نشي تاییدولی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جیرمهان نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال د اټومي موافقې څخه په تیر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جیرمهان د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تېرې اونۍ په خپل رپورټ کې وویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. دا او خبرونه
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د سولې علي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې به بالاخره رنګ راوړي.
دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې سړی سولې زمینې ته برابرېږي. مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره څه زیات کار وشي.
په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټوکېدلې هیلې په اړه مو د یوه سیاسي جریان مشر ژغولی.
دواړو خواوو ځینه یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې.
د افغانستان حکومت پر اسلام آباد د واشنگټن د بندیزونو غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي.
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن پر مسله راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه هیله چې د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته دوی ته پیدا شوې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل دا معقول کړی چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان پر یوه ټغر سره کښېني. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي دوی د سولې د رواني پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. تفصیل له یوسف خان زادران څخه.
ورسته لاغی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبینی څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیاتې تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزې حل جدي تعقیب شي، شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت را ټوکېدلی، نوموړی په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا ډېر خونه د امریکې د حکومت ژوره توجه او د بل خونه د طالبانو دغه یو شرط چې موږ خبرې هلته کوو چې یو ځل د امریکایانو سره خبرې وکړو. دا دواړه خبرې وشوې نو بیا زه وایم چې بیا بله خبره نشته چې د هغې لپاره داسولې خبره وځنډي. دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې سړی کولی شي زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره څه زیات کار وشي.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کار ګڼي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو د هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې پرونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې دوی یوه لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14مه، 15مه او 16مه نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. که څه هم ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځینې نورو موضوعاتو په بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمونږ استاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونه ته پکې درناوی کیږي. دلته زیاتره وکیل شهبانو هم یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي ځکه چې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بدبختانه د څلوېښتو کلونو نه مونږ د پردیو د دسیسو ښکاریو.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیواله ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
امور دل چې د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړي که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. بل خو د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون غني وایي چې د سولې روانو هڅو ته خوشبينه دي. د دې سیاسي بهیر مشر انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل له روانو هڅو ښکاري چې د سولې هڅې ډیالوګ ته داخلي سي او شکیل لوري هم جدي ښکاري. یوسف خان زدران ورڅخه پوښتنه کړي چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي.
د امریکای جدیت تر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي قدمونه په دې لاره واخلي. امتیازات ورکولو خاص تر حزم څخه دا نه ټاکي او د طالبان لخوا ځین هم داسې ښکاري چې هغوی هم سولې ته تمایل دي چې مشخص پیشنهادونه لري. خوا به په عمومیاتو کې غږېدل دواړو خواو ځینې یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې.
عادي صاحب طالبان هم د امریکایي اساسو سره لیده کاته تایید کړي دي. دوی اعلامیه په خپرولو سره له دې وروسته د پروسه باید کوم پړاو ته داخله شي.
ښاغلی خلیزاد پس دوی سره خبرې کوي څو موضوعات دي. نظام آینده مهمه خبره ده چې کوم مشخصات پرې آیا دا به اوس کېږي او که بند نه به وروسته دا خبرې څه ده کېږي. یعنې هغوی اساسي قانون کې یو څه تغییرات څه راولي او هیله دی چې هغه تغییرات داسې نه اوسېږي چې بالکل دغه نظام په سلو کې سل یا په سلو کې پنځوس د حتی له منځه تللی شي بلکې یو څه تغییرات به ممکن پکې راشي. اما باید داسې هغه تغییرات نه اوسي مثلا جمهوري نظام او ځینې سیاسي حقوق چې خلکو ته ورکړل شوي دي. مهمه خبره د هغو وتل دي د قوم بین المللي قواوو وتل دي. دا یو مشکله خبره ده. په دې باندې به دوی څه غږیږي راتلون کې زحمت باندې به څه غږیږي. دا موقته اداره به څومره کوم هغه بلري په اصطلاح کوم موخه بلري کوم اهداف بلري دا مهم او مشکل موضوعات دي چې دوی په مخ کې لري تر څو پورې یو جامع توافق پیدا ولري.
عادي صاحب دلته په کور د نن رئیس جمهور د سیاسي مشرانو جهادي مشرانو نور د ټولند نور وګړو سره لیدل کاته پیل کړي دي. تاسو هم لنګدې شاید دوی دغه موضوعاتو فکر کوي دا سول د پروسیسر څومره مرسته کولای شي.
کیدای شي مثلا رئیس جمهور مو غواړي د خلکو نه معلومه کی شي په اصطلاح سری کرخه کومې دي په موجوې کې صدا کوم شان دي چې په کې خلک حاضر نه دي طرف مقابل ته د امتیاز ورکي او د څه د تیر شي. زما په عقیده حکومت ته دا خبره باید څه د ودرې کاله مخکې پاله.
د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ پر اسلام آباد د واشنگتن د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي تر هغې چې پر پاکستان بندیزونه ونه لګول سي دغه هیواد به د تروریستانو له پاللو لاس وانخلي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي پر پاکستان د میلیونونو ډالر د مرستې له بندېدو سره دغه هیواد تر اوسه د تروریستانو له پاللو لاس نه دی اخیستی. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان پر پاکستان د مرستو له قطع کېدو هرکلی کوي او باید په یاد هیواد نور ډېر بندیزونه هم وضع شي.
کوم فشارونه چې ایالات متحده امریکا پر پاکستان راوړي دي خصوصا د مرستو د بندولو په برخه کې موږ د دې هرکلی کوو او غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولای شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي. تر څو چې دغه پټنځایونه له منځه یو نه وړل شي او له طالبانو څخه او له نورو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ قطن شي موږ په افغانستان کې دایمي سول ترسره نه کړو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ 13 ورځ پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې له بندېدو دفاع وکړه او ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی او حکومت یې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره مرسته کړې وه چې په یو نظامی ځای کې پټ شي. ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ابټاباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تورستي ډلې مشر هلته اوسي. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مه میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته لاغې ترنګل شوي چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوي پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان وژني. ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تورستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. افغان حکومت هم بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي او هم دوی یې تجهیزوي. که څه هم پاکستان څو ځله د تورستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی خو افغان چارواکو د عملیات دوی ته چل ورکوونکي بللي دي. د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو او افغانستان ته د سفر له اعلان وروسته یو شمیر افغان سناتوران وایي چې د نه همکاري په صورت کې امریکا باید په پاکستان د نظامی حملې انتخاب هم د میز په سر ولري. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د پاکستان پر وړاندې باید بندیزونه او نظامی اقدامات سل په سلو کې تر پلان لاندې وي تر هغې چې په پاکستان کې شته وسلوال بي وسلې نشي او په تروریستي مرکزونو حملې ونشي. زه فکر کوم د افغانستان او نړۍ ستونزې نه حلېږي. ښاغلی فیصل وایي پاکستان د افغانستان او امریکا پر وړاندې دوه ګونی سیاست کوي چې نور باید پرې باور ونشي. د ده په وینا پر پاکستان د بندیزونو وضع کول به د دې سبب شي چې بالاخره د هغو هیواد خلک هم په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د رایو بیا شمېرنې پر مهال شفافیت په پام کې ونیسي او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پر ټاکلي وخت اعلان کړي. د دې جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج هم باید پر ټاکلي وخت معلوم سي. ناجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په نظر کې ونه نیسي د انتخاباتو پایلې به خلکو ته د منلو وړ نه وي. د دغې جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ټینګار وکړ چې د انتخاباتو پایلې باید په ټاکلي وخت اعلان شي او د رایو بیا شمیرنې پر مهال باید شفافیت په پام کې ونیول شي.
د انتخاباتو د کمیسون نه غوښتنه ده چې توجه کې کما باز شماری چې کېږي په دې کې باید شفافیت ته توجه وشي او کم تقسیم اوقات چې د انتخاباتو کمیشن ورکړی ده امید دا ده چې د تقسیم اوقات له مخې په خپل وخت باندې هغه ابتدایي نتایج اعلان شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې لپاره چې د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ رامنځته نه شي کمیسون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د خپلو ټیمونو شمیر له 200 ته لوړ کړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ویل کمیسون ژمن دی چې تر راتلونکو ورځو پورې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تر دې دمه پورې اویا ټیمونو په دې اړه باندې کار کولو خو تاسو پوهیږئ چې باید د خوست تر لسمې پورې د کابل ابتدایي نوملړی اعلان شي. نو په دې منظور باندې کمیسیون اوس د اویا ټیمونو تعداد 200 ته لوړ کړی تر څو وتوانیږو په دغه موده کې دغه بیا شمېرنه ترسره شي، تفتیش ترسره شي او ابتدایی نوملړ هم اعلان کړی شو. تر اوسه پورې د 200 محلونو رای شمیرل شوي دي او دغه لړۍ هم اوس هم دوام لري.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومټریک دستګاو معلومات د اطلاعاتو بانک ته ور اضافه شوي دي او هڅې روانې دي چې د کابل ولایت د مرکزونو د رایې د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. په همدې حل کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د ګوندونو او نماندانو له استازیو پرته رای شمیرنه پیل کړې چې دا د قانون خلاف عمل دی.
موږ د کیفیت له اړخه اندېښنه لرو. کمیسیون بیل دې چې د ګوندونو او د کاندیدانو سالون کې پروسې کې اوسیږي قبل کې دوی دغه لړۍ پیل کړې ده چې دا خلاف د قانون ده چې دا خپله د پورې اندېښنې وړ ده ځکه چې دلته د کاندیدانو د استازو او د ګوندونو د استازو حضور چې نه وي هغوی ځینې په دې پروسې کې سبق کولی شي په ډېر سادګۍ باندې هغوی پروسه د بایکاټ کړي او کمیسیون
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تر دې وړاندې ویلي که کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نه کړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رایې شمیرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کیږي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د غزنی دولتي چارواکي د دې ولایت د مالستان ولسوالۍ د لسو ورځو پر لپسې جګړو وروسته خبر ورکوي چې په بشپړه توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه نور حاضر کوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغې ته یې درنه مرجوب له هم وراړولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو ورځو له جګړو وروسته د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو او محلي پاڅونوالو له لورې عملیات ترسره شوي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. نوري زیاتوي د دغه جګړو په ترڅ کې سلو تنو وسلوالو او شلو تنو امنیتي سرتیرو او پاڅونوالو ته مرجوب له اوښتی ده.
په مالستان ولسوالۍ کې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې وسلوالې نښتې او د مخالفینو هلته بریدونه ترسره کړي وو او وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. دغه عملیات تېره ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له د وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. او دغه راز یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمیره ټول ټال اووه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم مني چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا او مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه پر شا سوي دي خو د وراوښتې مرګ ژوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل.
په یمن کې د حوثي یاغیانو یوه مهم چارواکي د جګړو کمولو ته تیاری څرګنده کړې او ویلي دي چې د ده ډله به د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې بندې کړي. دا په اصل کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی د سولې د خبرو د چارو د سمون لپاره یمن ته روان دی. احمد تکلو نور جزئیات.
د حوثي یاغیانو د علي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د د ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې د اوربند غوښتنه وکړي. هغه له حوثي وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندې کړي. الحوثي وویل د یمن ټولو رسمي ډلو او ګوندونو ته بلنه ورکوم چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندې کړي څو د یمن د اشغال او د محاصرې د دوام لپاره له مقابل لوري څخه پلمه واخلو او په عین حال کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات بندوو څو سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ له منځه ولاړ شي. علي الحوثي وویل د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د ده هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې ده دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره تماس ټینګ شو او هغه ترې وغوښتل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حملې بندې کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ وویل دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره تیاری او د سمون چارې بشپړې کړي. ګریفیتس په سپتمبر میاشت کې وروسته لدې چې د سولې لپاره پلان یې ناکام شو ویلی و چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي اغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره کار ته نوې ژمنې کړي او ټینګ ډاډ یې ورکړی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي، خو د دې خبرو لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په یمن کې جګړو تیره اونۍ وروسته له هغه زور واخیست چې نښتې د سرې بهیرې پر غاړه پراته بندري ښار حدیدې ته ورسېدلې. دا ښار تقریبا د ټولو هیوادونو د تجارتي مالونو او د بشري مرستو د رسولو خورا مهم بندر دی. حوثي اغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او حدیده ښار ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یې یو کال وروسته د حکومت په پلوي په یمن کې مداخله وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې له هغې نیټې وروسته د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او له همدې کبله ملګرو ملتونو دا تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ بللی دی، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې تلفات ښایي تر دې 15 چنده زیات وي.
په نړۍ کې د شکرې ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره تېره اونۍ ځینې هڅې پیل شوې. نور له عصمت څاروان څخه اورئ.
تیره اونۍ د نومبر 14 د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغیږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوټونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله یې ټپ ښه کیږي. د بوټونو لاندینۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزري بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپې شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې له کبله په منظم ډول اکسیجن د بوټ له منځ څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د لوید لوګر نه خبره کوم. وړل 1500 روپۍ بوجۍ سوې د پلوګار کې او ګاز جک سوې ده. دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخلي په وړو په ګاز په دغه شیانو. نور وسلام.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه. دا افغانستان کې څومره روان ده؟ څلانجې روانې دي. نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاری ته ورکې. 1500 نه پار دي. دغلته له کومندان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 1500 روپۍ ورکړې له لاسه دي نه شي کړکۍ ته دې ورولي وای. دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي. که 1500 روپۍ ورنه کې 1500 روپۍ ورنه کې 1500 لغه چې دمو یې کنځام درته کې بې عزتي زنانه په سره بې عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورت یعنی دا دفتر باندې بيخي دا په سپورت د ورکې ورک دي سي او دا دې دي سي چې په لمبر کې دا ورکې کلام
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زید کومي سلامونه وړاندې کوم. او ارمی دا د صلح یو قرآنی اصل دی. لدې کبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلور ښکاره نه غني زه یعنی دغه جنگ موږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک ځکه دا جنگ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څوري او غیر جنگي افراد به څوري. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو سروي شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی.
Der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
پاکستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د دې سبا د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انناوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. اخوا طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځنی مذاکرات کړي. د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لاره نه سرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ بشپړ معلومات ترلاسه کړي خو خپل یې هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقجي د تېر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ووژل شو.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان ښځینه فوټبال لوبډله نن ازبکستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ښځینه ملي لوبډله ازبکستان هیواد ته د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته ولاړه. ویل کېږي د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې به د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ټیمونه برخه واخلي. دغه سیالۍ به د نومبر له درویشتمې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د ازبکستان په تاشکند ښار کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې نن د دیارلسو تیزو توپ اچونکو له ډلې یو غوره وټاکي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډلې ته د تیزو توپ اچونکو د موندلو دغه پروسه څلور میاشتې وړاندې په څلورو زونونو کې د سلګونه لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وه چې له منځه یې په بېلابېلو پړاوونو کې دیارلس غوره توپ اچونکي انتخاب شول. د آسیا په کچه د طلایي توپ د ګټلو لپاره وروستي نوماندان په ډاګه شول. د آسیا فوټبال د کنفدراسیون ویب سایټ د معلوماتو له مخې له قطر اسد عبدالکریم حسن، له جاپان یوما سوزاکی او کانتو میساو هغه درې لوبغاړي دي چې د آسیا د طلایي توپ ګټلو لپاره یې نمونه اعلان شوي. د آسیا په کچه د 2013 کال د غوره لوبغاړي مراسم به په نږدې راتلونکو کې په امان کې ترسره شي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې ګډه سروې څرګندوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې صاحب خبرې.
که څه هم د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ پاتې
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي چې د 1990 لمریز کال په ترڅ کې په 12 ولایتونو کې 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 40% کموالی په ګوته کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی، د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موین او د یو این او ڈی سی ادارې له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل
مجموعه ساحات کښت کوکنار در افغانستان
په افغانستان کې 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا څرګندوي د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 40% کمښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 1990 لمریز کال کې 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د یادې سروې په اساس د افغانستان لس ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي خو په پاتې ویشتو ولایتونو کې لا هم په ډیره پیمانه کوکنار کرل شوی. سروې ښیي چې په دغو ولایتونو کې کندهار، هلمند، ارزګان، بادغیس، بدخشان، فراه او ننګرهار شامل دي. افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د قانون تعدیل، د مخدره موادو پر وړاندې د عمل ملي پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کمښت کې د کموالي عمده لاملونه یادوي. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي وچکالي هم د کوکنارو په کمښت کې د کموالي وجه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین خلیل بختیار د مخدره موادو د لسګونو قاچاقړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د وی پروان لمریز کال کې 3400 روي عملیات شوي. د دغه عملیاتو پر مهال 3520 کسان نیول شوي چې په دې ډله کې 15 لوی قاچاقونکي شامل دي چې نمونه یې په نړیوال تور لیست کې هم دي. همدارنګه 95 نور عامه خدماتو کارکونکي دي چې د دریو پاکستانیانو او 100 ایرانیانو په ګډون و بهرنیان نیول شوي. هغه سیمه چې کوکنار پکې کرل شوي تر ډېره ناامنه ولایتونه ښودل شوي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وی افغان ځواکونه توانېدلې چې په دغه کال کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
وموندل چې په یوه تازه سروې کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی. بلخوا د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د مځکې لاندې اوبو د کارولو مخنیوی ونیسي، تر راتلونکو 10 کلونو په به دغه ولایت هیڅ اوبه ونه لري. دغه ادارې په یوه تازه څېړنې کې دا خبره کړې ده چې له فیروزي عزیزي څخه جزئیات اوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ چې د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې له 300 زیاتو ولسي وګړو نه پوښتنې او مرکې کړي، موندنې ښیي چې په دغه ولایت کې له اوبو په نامنظم ډول استفاده کیږي. د یاد بنسټ مشر اورځلا نعمت د خپلو موندنو د شریکولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که په هلمند کې د اوبو همداشان نامنظمه کارونه دوام ولري، راتلونکو کلونو کې به یاد ولایت کې هیڅ پاکې اوبه نه وي.
د ځمکې لاندې اوبه د سکولو لپاره دی، د زراعت لپاره پکې استفاده نه کیږي. زراعت لپاره اکثرا اوبو د ویالو د سیندونو نه استفاده کیږي. دیو کله چې زمونږ سیړنه دا باندې توجه کړی چې کله چې دغه اوبو په حقیقت کې د ځمکې لاندې اوبو دیو استفاده کوي په ډیر یو لوی کچه باندې، د دې منفي اغیزې دا دی چې په لاسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبو د دې ختمیږي.
یاد بنسټ له لسګونه سیمه ییزو اوسیدونکو سره د اوبو د استعمال د څرنګوالي په اړه مرکې کړي او د همدغه مرکو پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی دی. د دغه بنسټ په وینا د بکوا دښتې چې هلمند او فراه ولایتونه سره نښلوي، د هلمند اوسیدونکي د وچکالۍ له امله دغو دښتو ته ورغلي او د کرنې لپاره د ځمکې لاندې له اوبو کار اخلي. د معلوماتو پر اساس د بیلابیلو طبیعي لاملونو له امله له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان له 40 ولایتونو په 40 ولایتونو کې د واوري او بارانونو د ورښت کچه 80% راټیټه شوی، چې 40% د افغانستان جمعیت له وچکالۍ سره مخ شوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ځواب هم ولرو چې د دغو ستونزو د حل او مخنیوي لپاره څه پلان لري. خو یاد وزارت تر راتلونکي وی اونۍ په دې تړاو له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې بیا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اوبو پر ښه مدیریت ټینګار کوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بس آقای زیرزمینی
د ځمکې لاندې اوبو باید په محدود ډول مصرف سي. هغه څاګانې چې غیر مجاز کیندل کیږي باید مخه ونیول سي او خپل خلک دې هم دې ته متوجه وسي چې دا اوبه چې دوی اوس کاروي تر راتلونکو څو کلونو به ورته نور لاسرسی ونه لري. همداشان باید د اوبو د بندونو په شمیر کې زیاتوالی راسي، څو له اوبو ښه مدیریت وسي او خلک د ځمکې لاندې اوبو په ځای د بندونو له اوبو کار واخلي.
خغلی عظیمی وایي اندېښنې دادي که د ځمکې لاندې له اوبو کار اخیستل دوام ومومي، د ځمکې لاندې و اندازه اوبه د تجدید وړ دي، خو ډېره برخه یې بیا مهمه ستراتیژیکې زیرمې دي چې له سره جوړېدل او تجدید یې ناشونی دي. د اقتصادي کارپوهانو غوښتنه دا ده چې حکومت د اوبو د مصرف په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د اوبو نامنظم ډول کارونې مخنیوی وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له زابل څخه حکمت الله مینوال په خپل سیمه کې لیکلي ک سوله دومره نږدې وي لکه زلمی خلیلزاد چې وایي نو باید د جمهوریت ریاست انتخابات وځنډیږي. جرار له پرون څخه لیکلي خدای دې د زلمی خلیلزاد حادثه د افغانستان د تلپاتې سولې عامل وګرځوي او جنگونه ختم کړي. له چارچینو ولسوالۍ څخه حیات رحیم لیکلي هر څه ژر چې کیږي باید له طالبانو سره سوله وسي، افغانان نور له جنگ او خرابۍ څخه ستړي دي. بل اوریدونکي لیکلي چې په ټوله بکوا کې مخابراتي شبکې سمکار نه کوي، باید چې د دې ستونزې غم وخوړل سي. بل اوریدونکي هم خپل نوم نه دی لیکلي خو په خپل سمس کې لیکلي چې د روشن مخابراتي شبکې څخه هیله کوي چې په نورستان ولایت کې البته په وانت وایګر ولسوالۍ کې خپل انتن فعال کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دلته د لوګر اطرافو ته د برق پایې غځول سوي خو د برق درک نه لري، باید حکومت په دې برخه کې توجه وکړي. باوري لشکین څخه لیکلي د تعلیمي کال ازموینه باید د قوس په اوله نیټه واخیستل سي ځکه چې یخنی زیاته ده. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې په دې ورستوي کې اداري فساد زیات سوی دی. او د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا د مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک دی ترانزیت سي. د ولسي جرګې ځینې استازې د مالستان، جاغوري او خاص اورزګان ولسوالیو په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي چې له طالبانو تصفیه سوي دي. دوی په خو ویلي دي چې په دغو سیمو کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وصل وصال تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ په تیر دوه ورځو کې د طالبانو له موجودیت پاکې شوې، خو پر دغه ولسوالیو د طالبانو د بیازلي حملو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې د ناامنیو دوام د نور ولایتونو په امنیت هم اغېز لري او که دولت د یادو ولایتونو په ناامنو ولسوالیو کې له عملیاتو وروسته هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي نو خلک به د طالبانو له اثراته خلاص نه شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د دغه جرګې د دوشنبه ورځې د عمومي ناستې مشري کول ویل
روزګان او مالستان او جاغوري کې کم مشکلات د نامنې پېښ شوې دي. هغه کورنۍ چې امو د نامنې د وجه نه مهاجرت کړی ده، البته د حکومتي چارواکو نه یا د امنیتي چارواکو نه مننه وشوه. غوښتنه دلته هم ده چې باید آینده داسې یو فاجعه منځته رانه شي او هلته امنیت برقرار پاتې شي او یا داده چې پوسټي واچول شي یا لیوا واچول شي.
تپ د سیال کې د جاغوري، مالستان او خاص روزګان ولسوالۍ له تیرو شلو ورځو راهیسې د طالبانو د حملو او شدیدو نامنیو شاهده وه. د دغو ولسوالیو جنګونو چې پوځي تلفات هم لرل د ولسي جرګې له توندو نیوکو سره مخ وه. ان تر دې چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک لاریونونو ته ووتل او حکومت ته یې ګواښ وکړ چې که په یادو ولسوالیو کې د نامنیو مخه ونه نیسي نو هر هغه ناورین چې رامنځته کیږي مسؤلیت یې د حکومت په غاړه دی. د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي چې د نامنیو له امله نورو ولایتونو ته کوچېدلي د سرپنا د نشتوالي تر څنګ له یو لړ نورو ستونزو سره هم مخ دي. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني وایي له یادو درې ولسوالیو نه د بې ځایه شوو خلکو شمېر چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شپاړسو زرو تنو ته رسي. په ورته وخت کې په فراه او بغلان او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې د نامنیو زیاتېدل نورې اندېښنې دي چې د ولسي جرګې غړي یې مطرح کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا دغو اندېښنو ته داسې ځواب وایي.
مالستان دی ولسوالۍ کې د جلب او جذب پروګرام د منطقوي قوتونو لپاره شروع شوی دی. هلته به دوه ټولې ځای په ځای شي. دا به د ملي دفاع وزارت د 203 تن در قول اردو په چتر کې وي. په دوی ته روزنه او هغه ټول هر څه چې دي دا به د قول اردو سر چوکاټ لاندې وي او هلته به بیا اجازه نه ورکوي چې ترستان یا طالبان هلته ستونزې پېښ شي.
خغله جابر ټینګار کوي چې د افغانستان دښمنانو ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ او د هیواد نور سیمې نام نکړي. د دې په خبره افغان ځواکونه ښه تجهیزات لري او کوم عملیات چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې دوام لري پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د غزنی پر وضعیت مو راپور اورید. بیا هم په غزنی کې تم کیږي. په غزنی کې هغه کډوال چې د ورستیو جګړو له کبله جاغوري او مالستان ولسوالۍ څخه بې ځایه سوي دي، شزی او ماشومان یې په ځینو ناروغیو اخته سوي دي. پر دې موضوع د حبیب الرحمن تاثیر راپور اورو.
د غزنی له جاغوري او مالستان څخه غزنی ښار ته راکډ سوي کډوال وایي د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د کورنیو د غړو ناروغه کیدل دي چې له هوا اوبو او خوړو سره د نابلدتیا له امله ورپیښې سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د بلستنو او نالیو د نه درلودلو له امله په سړو ځایونو کې اوسېدل هم هغه ستونزه ده چې ډیری ماشومان یې د زکام، طبي او سکاروي په ناروغیو اخته سوي دي. د غزنی ښار ته څیرمه په ثقافت ماڼۍ کې د دغه کډوالو په کیمپ کې د سیار کلینیک ډاکټران چې د دغه کډوالو د درملنې لپاره کار کوي هم وایي دلته ډیری ښځې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته سوي دي. ډاکټر حسن وردګ ازادي راډیو ته وویل د ورځې له یو نیم سل نیولې تر 200 پورې د ښځو او ماشومانو درملنه کوي.
موږ خو غرضه چې دی راغلي دي تقریبا دغه 15-16 ورځ ده چې موږ دغلته ماینه کې و دا معمولا سینه بغل دی یا ریزش یخ وهلی دی او ریزش وی معمولا وجود درد کو نو ولا دلته خو تقریبا دی ورځ په حدود یو نیم سل تر 200 پورې داس مریضان موږ ماینه کیو.
په دغه کم کې چې زیاته برخه یې شزی او ماشومان دی نو د شزینه ناروغي او ډاکټر نزیفې بی ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې ډیرای میرمنې له شزینه ناروغي او څخه کړیږي او دا چې جنو حامله میرمنو خپل ماشومان به مودی زای کړی دی.
مشکلات خو بیخی ډیر دی دوی کې ډیر حمله دار دی او ډیر سخت کړی دی څو نفر وي او بل ډیر اوس هم په دغه جریان کې دی حمله داري کې کېدای شي چې په نامه میاست ده تم میاست ده کېدای شي اوس ولادتو کې مګ ماوا ډیر سړه ده موږ دې ته څو در دوی ډیر کم خونې دي هغه منطقو کې چې دوی اوسېدل بیخی صحیح مرکزونه ورچلري و او دوی ډیر کم خونې سره مواجه دي ډیر بیخی کم خونې موږ علایم ګورو چې ډیر کم خونې هغه موږ فرکو شفخانه ته
بلور ته بیا د عام روغتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه کډوالو د درملنې لپاره یې پوره تدابیر نیولې دي. په غزنی کې د عام روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل یو شمېر روغتیایي ټیمونه ته دنده سپارلې ده چې دغه کډوالو د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
د ثقافت په مرکز کې یو موبایل ټیم جوړ کړی دی او یو ټیم هم ورته په نوآباد کې جوړ کړی دی بل ټیم هم تیار آماده دی په سیاتامه کې چیرې ضرورت شي هغه ټیم موږ کولای شو چار چیرې دوی ځای په ځای هلته موږ لیږلی شو مهاجرینو لپاره او نن هم ورته نورې دواوې هم نوې راوړلې سیاتامې له خوا نه د درې واړو ټیمونو سره هم کومک وکړو څه دواوې چې دوی کم ولې هغه هم ټولې ورته ورکړلې. جمعې په ورځ هم تقریبا موږ 3.5 مریضان دلته او نوآباد کې 2.5 هم دلته وکتل. ثقافت کې 100 مریضان هم په نوآباد کې وکتل او نن هم د تورسه مریضان دي او د درې مریضانو چې هغه عاجل مریضان هغه هم د شبخانه ولایتي ته ولېږل هغه ملته بستر کړل.
په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په وینا تر اوسه پورې د غزنی له جاغوري او مالستان او د روزګان له خاص روزګان ولسوالیو څخه تر 2500 پورې کورنۍ د جګړې له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي چې څه برخه یې د غزنی په ځینو مساجدو او تر 300 پورې کورنۍ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې میشتې دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زرغ غونه درامه خوږ اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اوریدونکو خدیجه دیو غریب سری خزه ده چې ملنګ نومي دوی ژوند په سختۍ تیری ملنګ ډیره لګزم کلری چې دوی اړتیاوی نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نقرس کوي لبلا پلاوا بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونو یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شي ته حیرانی.
اوه لویک، سخت گرمی ده.
ملنگ خانه، میلمانه منی.
اوه تی ملک سم، رازه میلمه خود خدا دوست بی اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی.
ملنگ زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار بکن. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک صاحب ستړی مشه، څنګه د لختي په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه را ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده، خو دوه لویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پې کېږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي. سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی، پوهېږي چې ته یې دوست او خیر کې، په تېرو کړو پښیمانه یې او اوس په عذرو ننواتې ورته راغلی.
هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړم، ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بېشکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ممالک صاحب؟ ملنګه داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه، مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یو فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه دام ستاقب.
خیر اوسې لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای، هسې نه چې کتغه او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده، تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمرې ډېر دی. مور جانې ونیسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې.
دا دی
بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بار سر ته کینه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خدای نرم خدای ښه رنگارنگ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششی خو به دې نه اخیستی؟
نه ما خو بخششی نه ده اخیستی، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفیع کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ما ته هم راوښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وو چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسې، دستاس دواگان دی چه خدای می برای په نصیب کوي.
زما پوهی و زما خون کی موری اجازه را که چلاسونه دی خکل کم دالوی برای دی دیر دیر مبارک بی در تا
مبارک
شنده ای وسی زما افسری لوری خدای دی کامیاب لره چه دی وطن خدمت وکی او کامیاب افسر و بلل شی لوری.
آمین.
سعیدا کپام دیوی نام شورا وی کار وکو چې کی د سربند جوړول په دې په هوول
جمیله ته خوای کلیوالو اشر نه وای کړای د سربند جوړول آسان نه وو
ملنګیا چې ټول ګلین کې شاباس وای دا وای دا نن په شو سره کار وکي دا وای کا
یا رب ساکولا منم دی بلا دې در باندې راند شي کار کې ډیر تکړه وای.
سعید وای دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای دان ملګری ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار دی ګراو یا هو نو اخر دې چا ملګری دی چې موسا ګل تکړه وی ملګری بیان تکړه وی که څنګه سعید
وایم ګل خبره دی وکړه بس موږ په کلی کې تا دوه درونه لرو یو خدای دان او د بل موسا ګل عمر مشه ده گل.
وای مامی دو خیر سڑی بلا دیور کسی لو دو آگانو دی جار
موسا گلا چیت پتمشا ما تا وکشا
که وای چوای خدای دادا پاقل خادا داده در تا غوگیم تو وای که
چیت پتمشا داسه وکا چیت زار غندی یو چوتا رد تکلا و که وڑی زوانان در سر راوالا
زام غندی تا داسه خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاص شو خود نویل چه ده چل پاره در شو تا وای خا
چل ما سر لار شو یو ده غرل لمنه نا نوری هم خی غاڑی غاڑی تیگی پا تیکتار که راوڑو
نو تیگی خود دیری راوڑی دی تا وای خا خدای دادا موسا گل خوایی تیگی خود دیری دی که چنگا
او جامیله داسه دا چې څو دې پات ما شته غټي غټي تیګه با د باندې په میخ کې ولاګو چې باندې پوخ راشي او سیلاوي وران نشي کړای
وای به شک خدای دادا په ټول او دلیل برابر خبره دی وکړه
موسا ګلیا چې د ټول دا خبره خوکه وي څو دې پات ماشا بیا څه تا ګورای الی زر کوي ناراضی
بس خدای دادا په خپل آباد له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چق در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه
خو نه وایم ښه چې پتمشاله نو په توده کې به سړی نه راولی
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ افسر فیض محمد حاضر دی
زه افسر محمد کریم حاضر یم
افسر محمد کریم نور افسرانم ټول راغلی دی
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دی
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د امن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص ادا کو
صحیح په اخلاص باید ادا کو
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته و ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
صاحب یو عرض لرم
مهرباني
عرض می دادې چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلې وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدي په هر څه به په خپله وپوهېږي
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پولیسو عامر خپل افسران او کارکونکو د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 9 0 8 0 8 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې آزادی رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.